دا مشال اړیو دا محل په پیښور کې د غرمه 12 بجې دی دا مشال اړیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او اسرار العلومن درته هر کلی وای په روان خبري غړي کې مو د قبایلی زلو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصری هم راوړې دي خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له اسرار العلومن دا و
لومبه د مهم خبرونو سرټکی په پنجاب اسمبلی کې تر رای چونې وروسته د مسلم لیگ کاپ غړو ټول لوټونه مسترد شول او حمزه شهباز د پنجاب اعلی وزیر په چوکۍ برقرار پاتې شو د قومي اسمبلی غړي او پښتونخوا ځغونو غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشی کول لپاره جرګه شوي او د روس او یوکرين چارواکو هغه تړون لاسلیک کړ چې هدف یې د اوکراینی غنم او نورې نړۍ ته د برآمدولو لپاره اجازه ترلاسه کول وو او د خبرونو تفصیل پرون په پنجاب اسمبلی کې تر اچونې وروسته د مسلم لیگ کاپ غلو ټول لوټونه مسترد شول او حمزه شهباز د پنجاب اعلی وزیر په چوکۍ برقرار پاتې شو د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاري د سپریم کورټ پریکړې پر وړاندې کړې طریق انصاف او مسلم لیگ کاپ ګډ امیدوار پرویز الهی ته لورکل شو وټونو څخه د کاپ لیگ لس وټونه مسترد کړل چې په نتیجه کې حمزه شهباز د درې وټونو له برترۍ سره د پنجاب اعلی وزیر په چوکۍ پاتې شو د مسلم لیگ نونه کاندید حمزه شهباز یو سل نه اویا او د مسلم لیگ کاپ په پرویز الهی یو سل شپږ اتیا رای ترلاسه کړې خو د پرویز الهی له اوټونو څخه د لس اوټونو تر مسترد کېدو وروسته د نوموړي یو سل شپږ اویا رای پاتې شوې مرستیال سپیکر د اوټونو تر شمېرنې وروسته اسمبلی ته وویل چې هغه ته د مسلم لیگ کاپ مشر چود شجاع حسین په یو خط کې ویلي دي چې هغه په پنجاب اسمبلی کې د خپل ګوند ټول غړو ته ویلي وو چې خپل وټونه حمزه شهباز سواچوي ډیپټي سپیکر وویل چې د دې خطر راتلو وروسته هغه د سپریم کورټ د پریکړې په رڼا کې د مسلم لیگ کاپ هغه ټول وټونه مسترد کړل چې پرویز الهی ته چول شوي وو یاد وي چې د مه په ولسم سپریم کورټ ویلي وو که د اسمبلی منحرف شوی غړی د خپلې پارټۍ د پالیسۍ خلاف ووټ واچوي نو دغه ووټ به نه شمېرل کېږي بل خو د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د ډیپټي سپیکر د پریکړې خلاف د کراچۍ په ګډون د ملک په مختلفو برخو کې مظاهره کړې د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورني غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشی کولو لپاره جرګه شوي پرون د جنوبي وزیرستان احمد زی شیخ بازید خیل وزیرو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په قومي اسمبلی کې د دوی استازي علي وزیر د زر تر زره له کراچۍ زندانه خوشی کړي په شیخ بازید خیل سیمه کې د شوی جرګې یو ګډونوال ملک ګل محمد وزیر بیګا مشالې ډوته ویل چې حکومت د قانون وایین له مخې علي وزیر خوشی کړي
والی مستخام پایین په قانون کې د نن امیر علي دې غوړي خوشې غوړي دا غمیر د مطالباتو
علی وزیر چې د 2016 کال د دسمبر له شپږم رهیسې د کراچۍ په زندان کې د پرزدې څلور مقدمه جوړې شوې په دې ټولو مقدمو کې د علی وزیر پرزد د ریاست ضد وینا او خلکو پرولو تورونه دي چې هغه تل رد کړي دي په تورخم کې د پاکستان افغانستان کسٹم چارواکو ترمنځ د دوړ خیزه تجارت د ودې لپاره غونډه شوې پرون تر غونډې وروسته تورخم لپاره د پاکستان مرستیال کلکټر امانت خان مشالې ډوته ویل چې د پاکستان افغانستان ګمرک او نورو سرکاري محکمو چارواکو ترمنځ په غونډه کې د سوداګرو ټرانسپورټرانو او ډرایورانو په شکایتونو خبرې وشوې نوموړی وایي په غونډه کې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې په یې ګمرک کاروباري خونې او نورو ادارو له چارواکو غوښتنه وشوه چې د پاکستان افغانستان ترمنځ پر تورخم پوله په تګ راتګ کې نرمي وکړي امانت د شکایتونو وضاحت ورکړ خو زیاته کړه چې دوی هڅه کوي په تورخم پوله د تجارت او ګاډو تګ راتګ زیاتولو په هدف دغلته موجود ستونزې هوارې کړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تورخم پوله په 2018 کال کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوې چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي شوی دی په پا پاکستان کې د امریکایي ډالر په وړاندې د روپۍ نرخ تر ټولو ټیټې سطحې ته لوېدلې دی د پاکستان د غیر ملکي زر مبادلې اتحادې فارن اکسچینج اسوسیشن او پاکستان پر ویبپاڼه د جولای پر 2 لیکل شوي چې د یو امریکایي ډالر بیا 228.5 روپۍ ته ورسېده له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ ارزښت مسلسل کم شوی دی د پاکستان مالی وزیر مفتی اسماعیل د جولای پر 19 له رویټر اجان سره په مرکه کې ویلي وو چې په هیواد کې سیاسي ګډوډي د روپۍ د ارزښت کمېدو لوی لامل دی د روپۍ ارزښت پر داسې مهال پرېوتی چې مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د جولای پر 19 په پنجاب کې د صوبایي اسمبلۍ پر 40 څوکیو په ضمني انتخاباتو کې 15 څوکۍ وګټلې چې ورسره په هغه صوبه کې د واکمن مسلم لیگ نون حکومت کمزورې شو او د روس او اوکراین چارواکو د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي هغه تړون لاسلیک کړ چې هدف یې د اوکراینی غنمو نورې نړۍ ته د برآمدولو لپاره اجازه ترلاسه کول دي. د دې تړون مقصد هغه نړیوال خوراکي بحران کمول دی چې په اوکراین د روسیې د بې پاروني یرغل له وجې رامنځته شوی دی. پرون د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او اوکراین انفراسټرکچر وزیر الکساندر کوبراکوف نړۍ ته د اوکراینی غنمو برآمدولو په اړه د یو تړون دوه جلا جلا کاپی له ملګرو ملتونو ترکیه سره لاسلیک کړي. په استنبول کې د تړون د لاسلیک د ستوري پر مهال د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویل له دې تړون سره به هغه شاوخوا 2 میلیونه ټنه غنم او نور زری اجناس نړۍ ته لیږدول پیل شي چې د جنگ له کبله د تور سمندر په بندرونو کې ایسار دي. د تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه مولا مشال اړي واوریدل چې اسرائیل له مومن درته وړاندې کړل. کچره سره روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب په اړه د مقدمه اوریدنه روانه ده او د اسمبلی مرستیال سپیکر یې رابلل دي. د جنوبی وزیرستان احمدزی شیخ بازید خیل وزیر مشرانو د علی وزیر د خوش کول غوښتنه کړي.
پایین په قانون کې د نن امیر علی دې چې غوړي خوشې غوړي دا غمیر د مطالباتو دوره د میر القادو په دغه کا وزیر دي.
په تور خم کې د پاکستان او افغانستان قسم چارواکو او نورو سرکاري محکمو ترمنځ یو غونډه شوې چې پکې د سوداګرو ترانسپورټرانو او ډرایورانو په شکایتونو خبري وشوه.
زیات تر پورې او مسلې حل شوې دي او کومي نه دي ناغي د پاره موږ نور حل ځلې کو او دا به زر تر زر مسلې حل کو چې د گاډو شمیرم سیوا شي د دوانو سیټ ته.
په پی خبر کې د میرمنو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري سازمان ساوث ایشیا پارټنرشپ او اورت فاونډیشن په ګډه د پی خبر له خبرارونو سره یو غونډه کړي. په دې غونډه کې په کومو موضوعاتو خبرې شي؟
موږ غواړو چې میډیا سره زموږ یو داشانتې فروټفل ډیسکشن وشي چې کوم کې موږ میډیا سره دا خبره شیر کوو چې کوم د فیمیل چې کوم ایشوز دي یا د ماشومانو دي یا د شانتې ډېر نازکې مسلې
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال لوته تاسو غوږی د غرمې دولس بجو خبرونه څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې پرون په پنجاب اسمبلی کې د اعلی وزیر انتخاب وشو او د مسلم لیگ قاف لس اوټونه مسترد شول چې د دې په نتیجه کې حمزه شبا شریف وزیر اعلی برقرار پاتې شو. دا متنازع الیکشن د پاکستان د تحریک انصاف په وینا باندې او دوی سپریم کورټ ته تللی دي. په سپریم کورټ کې د دې اوریدنه روانه ده او مرستیال سپیکر یې هم رابلل دي. تازه صورت حال څه دی او د دې اثرات به سوي؟ طاهر خان صاحب را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دي. طاهر خان صاحب سلیم شي. طاهر خان صاحب موږ وګورو پرون رئیس په پاکستان کې او په خاصه توګه پنجاب کې د اعلی وزیر د انتخاب وروسته چې کوم یو حالات را پیدا شوي دي او نن سهار سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې چې کوم درې کسیزه بنچ ته د دې اوریدنه هم اپیل کړې ده څنګه ګوري او د دې کې تاسو تازه معلومات څه دي؟
تازه معلومات خدای دې چې کوم پیټیای پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ کا سپریم کورٹ ته رجوع کړی و د ډیپټی سپیکر د فیصلې خلاف. دا وخت تاسو سره خبرې کوم په لاهور کې چې کوم د سپریم کورٹ څنګه دا رجسٹری دا پاره کې درې د قاضیانو چې کوم بنچ کې چې مشر قاضي چې جسټس عمر عطا بندیال دغه مشرکی هغه دغه چې کوم د اپیل دایر شوی دی د خلاف دا خپل باندې پرویز الهی دایر کړی وو چې پرویز الهی د پی ٹی آی او د مسلم لیگ کا دغه لخوا مشترک امیدوار وو. ناګی دا نظر ده چې دغه فیصله دا ناقانونه وا دا غیر ایمی وا نو اوس عدالت کې باس روان دي. البته عدالت بیا چې کوم ڈی پی سپیکر دی هغه هم طلب کړی دی او دغه رنګ چې کوم د صوبې هغه سرنوالوی هغه هم طلب کړی دی حکومتي وکیل او دا هغه موقف هم چیف جسټس وی چې مونږ اورو چې او بل دا ڈی پی سپیکر چې حواله ورکړی وا چې د سپریم کورټ دی او فیصلې په بنیاد دی دغه لس وټونه د مسلم لیگ کاف هغه مسترد دی ځکه چې هغه دا ویلی چې په سپریم کورټ کې دا یو فیصله شوی وا د مئی په میاشت کې چې څوک د خپل پارټي خلاف ووټ واچي د وزیر اعلی یا د وزیر اعظم په انتخاب کې یا و نه چي نو داغي هغه ووټونه هغه باطل وي هغه نه شمیرل کیږي. نو بهرحال اوس قانوني جنگ هم روان دی او سیاسي هم عمران خان او دغه پارټي هغوی یو دباو په حکومت باندې هم مچړو. بل خو بیا همدا حمزه شهباز د وزیر اعلی په حیث باندې یو وار بیا نن سهار وختي هغه سوګند اخستې دي.
طاهر خان صاحب څنګه ګوري تاسو؟ څنګه تاسو ویلي چې یو قانوني او آئینی یو بحران او یو جنگ هم په عدالتونو کې او پغه کې ګورو، خو په پاکستان کې قانوني ماهرین په دې معنی پرون رئیس چې کوم خبرې ترې روانې دي، دا الریډي د سپریم کورټ پریکړه واو دا غي په رڼا کې دا شبي دي. نو آیا تاسو څنګه ګوري چې اوس ټول هر څه کوم ګورو چې کله هم په پاکستان کې یو سیاسي هغه داسې جوړیږي حالات، نو هغه عدالتونو ته ځي او عدالتونو هغه هم منکتلی دي چې د عدالتونو پریکړې هم کله د یو پلو راشي کله بل پلو راشي، نو تاسو په مجموعي توګه باندې د دې اثرات څنګه ګورئ؟
ګورئ اول حقوق قانوني ماهرین چې موږ ووریدل داغي هم دوړای دي. ګورئ ځینې قانوني ماهرین وایي چې دغه فیصله د دې سپیکر درسته، لیکن ځینې دا وایي چې دا د اوټونو مسترد کول چې دي یا د مشرانو فیصله کې منلو یا نه منلو، هغه وی چې د پارلماني لیډر یعنی پارلماني مشر چې د یو پارټي په یو یا صوبایي سمله کې یا قومي سمله کې یا سنټ کې وی، نو داغه فیصله داغه هدایات داغه هغه به منل کیږي او هغه چې ونه منل شي خلاف ده. لیکن ډیپټی سپیکر دا وی چې د پارټي د مشر زکه چودري شجاعت حسین هغه یو خط یو لیک چې د ته لګلو او هغه کې دا ویلو چې د مسلم لیگ کاپ دی او د ورتي کسان لس هغه د حمله شهباز توجن قانوني جنگ شروع شو او د قانوني جنگ پتا دا خو یو فطري عمل دی چې په قانون کې بیا هر یو کا خپل نظر او خپل نقطه بیانې. سپریم کورټ چې کله نن په لاهور کې دا باس شروع کړ او اوس روان دی، هغه هم دا وی چې ډیپټی سپیکر زکه طلب کړ چې هغه راشي وي چې هغه په کم بنیاد باندې د کم د سپریم کورټ د کم یو تو زور فرمان یا فیصله کم پیراګراف کم حصہ دا غي د بنیاد باندې فیصله د کړی دا چاغه سپریم کورټ ته هم دغه وضاحت کینو. بهرحال اوس خو با د سپیکر چې کله خپل موقف ورکړي بیا د وزیر اعلی چې اوس دغه موقف اوریدل شي، نو بیا به معلومیږي چې د سپریم کورټ بیا څه فیصله راځي. او هغه فیصله چې کوم مې کې شوی و هغه وخت یو صدارتي ریفرنس داخل شوی و چې کوم د پاکستان په عین کې هغه دوشته ته دریش پته کې ماده ده چې کلی دي داغه په مونږه چې کوم ریفرنس داغه کې سپریم کورټ هغه فیصله کړې و. نو بهرحال هغه وضاحت موږ شي چې آیا هغه د پارټي د مشر مرادو یا پارلماني لیډر مرادو.
صحیح طاهر خان صاحب ډیر زیاته مننه د تفصيلاتونه او خسافرونه. د اسلام آباد نه د مشال ریو خبریا طاهر خان وو چې په پاکستان کې د پنجاب صوبې د وزیر اعلی د انتخاب او د غیر سوچ کم راپورته شوی تنازه ده، په غیر معنی د سپریم کورټ کې کوم اوریدنه روانه ده، تازه حال راس شریکو او د غی تر مخه د پاکستان سپریم کورټ نن 2 بجو پوری دا اوریدنه ځندولې ده او په دې کې د پنجاب مرستيال سپیکر یې راغوښتې دي او په دې اړه معنی څنګه تازه تفصيلات راځي قدرمن ولګو تاسو سره شریکو مشال رډيو تر څنګه سي
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
مشال لوي تاسو غوږی پرون د جولای پر 28مه د جنوبی بدرستان احمدزی شیخ بازید خیل وزیر مشرانو په یو جرګه کې له حکومت غوښتي چې په قومي اسمبلی کې د دوی استاذ علي وزیر دی زر تر زره له کراچۍ زندانه خوشی کړي. په شیخ بازید خیل اسیمه کې د شبي جرګې ګډونوال وای چې حکومت دی د قانون او آئین لمخي علي وزیر خوشی کړي. علي وزیر چې د 2000 کال د دسمبر له 14مې رئیس د کراچۍ په زندان کې دی پر ضد څلور مقدمه جوړ شوې دي. په دې ټولو مقدمو کې د علي وزیر پر ضد د ریاست ضد ویناو او خلکو پاربولو تورونه دي چې هغه تل رد کړي دي. نور تفصیل د اشتاک مسید په دې راپورټ کې ورو.
د سویلی وزیرستان احمدزی وزیر بازید خیل قوم مشرون په یوه جرګه کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د سیمه قومي اسمبلی نماینده علي وزیر دا د کراچي زندان نه زر خوشحالي کی. د بازید خیل دغې جرګې په باره کې ملک ګل محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل
یقینا
ما جلګه وکړه پاکه مو د کوم د مشرونه نه وکړه غوښتنه چې آیا د علی په باره کې میز تکا سون تی سارا د میز مسار منظور دا میز درینی میز مخ کې چا سره جلګه څه خبره وشي د میز غټه جلګه جوړاوی اګه د پورو بیا توس د مو سره په داتا تاون سره یوري آدیا دې په متفق دا ول ل لوشر سره ونیول چې توسو لور سي ساي وکي میز ټول در سراي او علي مستخامه کا پاین په قانون کې د نن امیر علي دې تي غوري خوشه غوري دا میز د مطالبهاتو جوړ د میز القادو په دغه کا وزیر دي کا په دغه کې ماسي دي کا په دغه کې تمتوني دي کا سلمان خیل دي میر وان دا غشتنه کی چې علي دا میز دې تي خوشي وسایګ
د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي غړی مولانا زینت الله ویایي چې حکومت علي وزیر بے ګناه قید کړای دی چې په واجه یې د سیمې خلک په قومي اسمبلی کې د خپل نمائندګۍ نه محرومه شوي دي.
د صدلی وزیرستان شیخ بازید خیل چې په ځلی خیل کې یو شاخ دی د هغه جرګه جوړه شوې وه په دې حواله سره چې د نیز منتخب نماینده ایم این ای علي وزیر دا تر ولس میاشتې راسه قیدی دی بے ګناه او دلته د میز علاقه چې کې ماتو د مختلف سہولیات نه محروم دو چې کیم فنډ یا ترکیاتي چارې دي هغه دلته نه پکې کیږي. نو میز دا غوښتنه کی چې دا ایم این ای علي وزیر میز ته خلوص کی میز دا د پراخ د علاقې نمائندګۍ نه کیږي په پارلیمان کې.
یودا دوی چې علي وزیر الزام دی چې په کراچی کې په یوه جلسه کې د پاکستان ریاستی ادارو په خلاف یې خبرې کړې دي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ په علي وزیر باندې لګول شوي الزامونه نه مانی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګیږي.
مشال لري تاسو غوږی پرون د جولای په 28مه په تورخم کې د پاکستان او افغانستان کسٹم چارواکو او نورو سرکاري محکمو ترمنځ په یو غونډه کې د سوداګرو، ترانسپورټرانو او ډرایورانو په شکایتونو خبري وشوه. په دې غونډه کې شریک د پاکستان کسٹم چارواکو ویلي دي چې دوی هڅه کوي په تورخم موجوده ستونزې هوارې کړي چې دا رنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت وده وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله په 2018 کال کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملی شوې چې لمخې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تاګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی شوی دی. د دوړو هیوادونو ولسوای چې دغه شان شرطونو لکبل په تاګ راتګ او کاروبار کې ستونزې لري. نور تفصیل فرح چینواری راکوي.
د جولای په 28مه په تورخم کې د پاکستانی او افغان کسٹم چارواکو ترمنځ دوه طرفه تجارت ودی لپاره یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې سوداګرو، ترانسپورټرانو او ډرایورانو په ستونزو باندې هم بحث وشو. په دې کې اف آی اے، کسٹم، این ایل سی او چیمبر اف کامرس چارواکو هم ګډون درلود. دوی نه غوښتنه وشوه چې په تورخم دې نرمي پیدا کړي چې کاروبار ورسره زیات شي او مسافرو تګ راتګ هم ورسره آسان شي. تورخم لپاره د پاکستان کسٹم ډیپټی کلکټر امانت خان مشال ریډیو ته وویل
او په دغه ناسته کې مونږ د تورخم په پوله باندې د گاډو د کیوتو د شمیر حواله سره او دغه د کومې مسلې دي کدی اړخته کې هغه اړخته په دې باندې مونږ تفصیلی خبرې وکړلې او په دې خبره باندې مونږ د غرهړو زور وروړو چې ان شاء الله د گاډو د شمیر چې کم دی دا بس یو کو او دلته چې کومې مسلې دي زیات تر پورې او مسلې حل شوې دي او کومې نه دي ناغې د پاره مونږ نور حل ځلې کو او دا به زر تر زر مسلې حل کو چې د گاډو شمیرم سیوا شي د دوه سیټ ته او بل تجارت اسانتیا راشي.
عرفان الله د تورخم او پیښور ترمنز افغان سوارلی وړي راوړي او دی وایي هلته د سختیو له امله د دوی په کار هم ډېر اثر شوی.
گاڑی ډېر په مشکل لکه سوارلی نه پیدا کیږي کنه رشي په گیټ کې اپلو او بل پاسپورٹ یا گوری نور ڈاکومنٹ سے گوری پاک وجہ بانی دوی بانی ٹیم لے مکی بڑی رات لاؤ اس کار اور سر بے سورا شو آیا دائیں چا سانی راشی او مطلب نرمی راشی پا دیا گا کینو بیا با انشاءاللہ و تعالی چی دا سی چی کار روزگار با بیر تروان چی بحال بشی.
په تورخم کې په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او دې لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی شوی. د پاکستان او افغانستان سوداګر او ولسی وګړي وایي پخوا به په تورخم تګ راتګ او کاروبار اسان او زیات وو خو اوس د یو لړ ستونزو له امله مشکل سره مخ دي او د خلکو په تګ راتګ او کاروبار کې ورسره کمی راغلی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ته تاسو غوږی د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام وفاقي څنګه چارواکي وای چې په هیواد کې روان کال 12 پولیو یا ګوزړ ناروغي کیس رپورٹ شوی چې لکی مروت سره تعلق لري. د لکی مروت 1300 ماشوم په دې ناروغي اخته شوی دی. د دې وړاندې 12 کیسونه د شمالي بدرستان رپورټ شوی وو. دوی ویل چې د نورو کیسونو راتلو ویره هم ده او دا وایرس نور هم خوریدي شي. خو د دې ترڅنګ د واکسینو مهم هم تون کړی دی. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د پولیو پروګرام وفاقي څنګه یو مشر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه غږ ریکارډ نه کړ مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ناروغي 14 کیس هم ریپورت شو چې د لکی مروت نه دی او د نوړاندې 12 ماشومان یا د ناروغي په شمالي وزیرستان کې وهلي. د پاکستان وفاقي وزیر صحت عبدالقادر پټیل رسنیو ته ویلي چې پولیو ناروغي وایرس خور شوی په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا جنوبي اضلاعو کې یې د ناروغي مخنیوي مهمونه تیز کړي او اوس د پولیو ساسکو سره سره پولیو واکسین یا ستنه هم 15 کالونو ماشومانو ته لګولی شي چې په یاد ناروغي زر کابو ومومي. اسلام آباد کې د پاکستان پولیو مخنیوي پروګرام چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بنو ډویژن یعنی بنو لکی مروت او شمالي وزیرستان کې چې کم سامپل یا نمونه اخیستل شوی نو د نورو کیسونو راتلو اندېښنه ده ځکه چې د غلطه پولیو وایرس زیات خور شوی. د نوړاندې د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر شمس هم مشال ریډیو ته ویلي ول چې شمالي وزیرستان کې په ډیرو مهمونو کې ماشومانو ته پولیو ساسکي نه دی ورکړل شوی او پولیو کارکونکو د مختلفو وجوهاتو په وجه په مهمونو کې ماشومانو ته ګوتېش نه کړي خو پولیو ساسکي نه دی ورکړل شوی چې له وجې وایرس زیات خور شوی خو په 1300 میاشتو کې یې پر لپسې مهمونه کړي او دغه شان روان دي هڅه کړي چې په ناروغي قابو ومومي. پاکستان کې روان کال کې 14 پولیو کیسونه راغلل چې 12 د شمالي وزیرستان نه او یو د لکی مروت نه ریپورت شو. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تا سی غوگی په پاکستان کې د امریکایي ډالر په وړاندې د روپۍ نرخ تر ټولو ټیټي ساتي ته لوېدلې دي. د پاکستان د کرنسۍ د تبادلې اتحادیه فارن ایکسچینج اسوسیشن اف پاکستان په ویب پاڼه د جولای پر 2 د یو امریکایي ډالر بیا 228 روپۍ وه. لتیری شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د ډالر په مقابله کې د پاکستان روپۍ ارزښت مسلسل کم شوی دی. د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل د جولای پر 20 د وفاقي کابینې غونډې وروسته وویل چې د ډالر بیا د کمولو لپاره اقدامات روان دی او په اگست کې به د ډالر مقابل د روپۍ قیمت مستحکم شي. دا چې د ډالر بیا ولې زیاته شوی او په پاکستان کې په سرمایه کارانو او تاجرانو یې څه اغیز کړی تفصیل یې د ملیحه مرزاده په دې رپورت کې ورو.
د امریکایي ډالر مقابل د پاکستانی روپے قدر تر ټولو ټیټې درجې ته پر رسیدو د هیواد د اقتصاد په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جولای په 22مه د یو ډالر مقابل د پاکستانی روپے قدر 228 روپے ریکارډ شو. فائنانشل ټایمز رسپانې لیکي د پاکستانی روپے قدر په ټیټېدو سره اندېښنې دي چې ښایي د پیسو نړیوالې ادارې IMF د قرضې بل قسط چې 1.2 اربع ډالر دی او 13 میاشت ورباندې موافقه وشوه ښایي د هیواد اقتصادي بحران د سمولو لپاره کافي نه وي. د فائنانشل ټایمز په اداریه کې لیکل شوي چې د سرمایه کارانو اندېښنې سیوا شوي چرته دا هیواد د سریلنکا په شان دیوالیه نه شي. سریلنکا په مئی میاشت کې د اقتصادي ستونزو له کبله دیوالیه شو، یعنی د بهرنو قرضو ادایگی او نکړل شو او د هیواد ولسمشر د ولس د پراخو مظاهرو وروسته تیښتې ته اړ شو. د دغو اندېښنو په اړه په پاکستان کې سرمایه کاران وای سیاسي عدم استحکام نیغ په نیغه په اقتصاد اغیز کوي. د کراچۍ د سټاک ایکسچینج په خوانی مشر محمد صدیق دلال د جولای په 22مه مشال ریډیو ته وویل چې د ډالر مقابل د روپۍ قدر د کمیدو اثرات د هیواد په درآمداتو پریوزي چې معنا یې دا ده په ملک کې به ګرانی نوره هم زیاته شي.
د ډالر قیمت زیات شو، معنا دا چې ستاسو د درآمداتو قیمت هم زیات شو. دلته چې کوم شیز له بهر راځي، پاتېره چې کوم ضروری شیان دي لکه د خوړو تیل، د نورو تیلو مصنوعات سره او نور، دا هر سبا ګران شي. چې دا دلته په ګران راځي نو ظاهره ده چې قیمت به هم زیات شي. د ولس د تنخواه کچه خو نه ده زیاته شوې، نو انفلیشن یا ګرانی به زیاته شي، د سود شره به هم زیاته شي او په کرنٹ اکاونټ کې خساره به هم نور زیاته شي. ستاسو برآمدات زیات شوي نه دي، بلکې درآمدات زیات او برآمدات کم دي، نو شیان به پا زیاد قیمت له بهر راول کیږي او گرانی با نور سے واشی
د یو هیواد بیلنس آف پیمنٹس یا د ادایگیانو توازن د بل ملک یا ټول نړۍ سره په یو مقرره وخت کې د ټول لین دین حساب خای. دا د هغه ټول ورکړې راکړې خلاصوي چې د یو هیواد افراد، کمپنیانو یا حکومتي ادارې د یو بل هیواد د افرادو، کمپنیانو یا حکومتي ادارو سره کوي. په بیلنس آف پیمنٹس کې دوه مهمې برخې کرنٹ اکاؤنٹ او کیپیٹل اکاؤنٹ وي. په بیلنس آف پیمنٹس کې د هیواد درآمدات او برآمدات شامل وي. که یو هیواد یو سیز برآمدوي، نو معنی چې دا په کرنٹ اکاؤنٹ کې شامل لین دین دی او په مؤثره توګه هیواد ته بهرنۍ سرمایه راوړي. چې کله یو هیواد د درآمداتو ادایګي له خپلو برآمداتو نه نشي کولی، نو باید بیا د خپلو ذخیرو په کمولو سره هغه ادایګي وکړي. دې حالت ته د ادایګیانو په توازن کې خساره ویل کیږي. په کراچۍ کې د کپړې د صنعتکارانو یوې ډلې پاکستان اپریل فورم مشر جاوید بلوانی د جولای په 22مه مشال ریډیو ته وویل د سیاسي عدم استحکام ترڅنګ د پاکستان مرکزی بانک نوی گورنر او نورو مشرانو نه ټاکل کېدل یو لامل دی چې معاملات نه سنبالیږي.
د اقتصاد لپاره چې کومې برخې وي، لکه د پاکستان برآمدات او درآمدات ته وګورئ، نو د هغې شمېرې ټولې سمې دي. د پاکستان برآمدات 26% زیات شوي دي. په درآمداتو کې په غیر ضروري شیانو قدغنونه لګېدلې دي. تر ټولو غټه مسله د سټیټ بینک د گورنر هغه ده. د مرکزي بینک د ډایرکټرانو بورډ غړي هم ریټایر شوي دي او نوي هغه نه دي مقرر شوي. نو یوه تنظیمي اداره نشته چې ټولو معاملاتو ته وګوري. بل دا چې سیاسي عدم استحکام دی، نو که د سټیټ بینک گورنر هم راشي، نو د روپۍ په قدر کې به بې ثباتي کمه شي.
جاوید بلوانی ویل د دې سربیره د معاملاتو د زرخه کولو لپاره پکار ده چې د پیسو بدلولو شخصي کمپنیانو لایسنس د سمودې لپاره منسوخی کړل شي او یا کار ودرول شي، ځکه چې خلک د بې یقینۍ په حالت کې په ډالر ورماتي او په کور کې کیدی چې طلب د زیاتېدو په صورت کې هم قیمت نور سیوا کیږي. دغه تاجرانو او سرمایه کارانو مشال ریډیو ته ویل چې که د IMF قرض راشي، یعنی هیواد کې د پیسې موجودګي یا لیکویډیټی زیاته شي او سیاسي استحکام راشي، نو ورسره به د پاکستان د زر مبادله ذخایر زیات شي او په سرمایه کارانو ولس کې به بې یقیني او یره ختم شي. دا به د سرمایه کارۍ لپاره یو مثبت ماحول جوړ کړي. بلخوا حکومت اطمینان څرګند کړي چې ملکی اقتصاد به زر د خوالي په لور روان شي. د جولای په 22مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویل چې د ډالر شرې د کمولو لپاره ټول ضروري ګامونه اخیستل کیږي او راتلونکي میاشت، یعنی د اگست پورې به د ډالر مقابل د روپۍ بیا مستحکم شي.
مشال لري تاسو غوږې مریا میرزاده بچ تاسو رپورٹ وړاندې کړ په دې نمای کې تاسو لپاره په نور موضوعاتو هم رپورٹونه لرو را سره وسی او خو اوس په پیښور کې د غرمې دولسمې بجې شېبې د اسرار لمومن هم را سره په سټوډیو کې ناشته نو له هغه نه به خبرونه لنډیز وورو.
همدا شهباز د پنجاب د اعلی وزیر په توګه سوګند پورته کړ. د رسول هغه چې پرون په پنجاب اسمبلی کې تر اچونې وروسته د مسلم لیگ کاف غړو ټول اٹھنا مسترد شول. همدا شهباز د پنجاب اعلی وزیر په چوکۍ برقرار پاتې شو. د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د سپریم کورٹ پریکړې پر وړاندې کړې. د طریق انصاف او مسلم لیگ کاپ ګډ امیدوار پرویز الهی ته له ورکړل شوو اٹھنو څخه د کاپ لیگ لس اٹھنه مسترد کړل چې په نتیجه کې همدا شهباز د درې اٹھنو له برترۍ سره د پنجاب اعلی وزیر په چوکۍ پاتې شو. د مسلم لیگ نونو کاندید حمزا شهباز یو سل نه اویا او د مسلم لیگ کاپ پرویز الهی یو سل شپږ تیارې تر لاسه کړې. د پرویز الهی له اوټونو څخه د لس اوټونو تر مسترد کېدو وروسته د نوموړي یو سل شپږ اویا رای پاتې شوې. د کمی اسمبلی غړي او پښتون ژغورن غورځنګ د مخکخ علي وزیر د خوش کول لپاره جرګه شوې. پرون د جنوبي وزیرستان احمد شیخ بازید خیل وزیر او مشرانو په یو جرګه کې له حکومت وختونه وکړه چې په کمی اسمبلی کې دوی استاد علي وزیر د زر تر زر له کراچۍ زندانه خوش کړی. علي وزیر چې د 2000 کال د دسمبر لښ پرسمه رئیس د کراچۍ په زندان کې پر ضد څلور مقدمه جوړې شوې. په دې ټولو مقدمو کې د علي وزیر پر ضد د ریاست ضد وینا او خلکو پارولو تورونه دي چې هغه تل رد کړی دي. او د روس او اوکراین چارواکو د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي هغه تړونو پرون لاسلیک کړ چې هدف یې د اوکراینی غنمو نور نړۍ ته د برآمدولو لپاره اجازات ترلاسه کول وو. د دې تړون مقصد هغه نړیوال خوراکي بحران کبول دي چې په اوکراین د روسیې د بې پارونې یرغل له وجې رامنځته شوی دی.
دا خبرون لنیز مولا اسرار العالم مومند باور دو ستا سپام د نور رپورټون په لور راګرځم. راتلونکي اونۍ د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي. د غونډې د طالبان استاد هم وربل شوی خو ازبکستان د بارونو چار وزارت ټینګار کړی چې دا بلنه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنی نه ده. هندي رسنۍ راپور ورکړی چې د دې هیواد یو جګپوړي چارواکي به هم په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
هندی رسنۍ راپور ورکوي چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د جولای په 15مه او 16مه نیټه په جوړیدونکو کانفرنس کې به هندستان هم ګډون وکړي. هندی رسنۍ د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم دا غونډه ځکه مهمه بللې چې د دوی په باور پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو د یو کال لتیریدو وروسته جوړیږي. په دې غونډه کې به د نړۍ د شلو هیوادونو او د څو نړیوالو ټولنو پلاوی برخه واخلي او د افغانستان امنیتي وضعیت او بشري بحران به وڅیړل شي. هندای ژورنالیست او شنونکی انان سهای چې د افغانستان په اړه د یو کتاب لیکوال هم دی وایي د تاشکند په غونډه کې د هند ګډون د خایي چې نوې ډیلی غواړي له طالبانو سره نږدې اړیکو پالي او په نوې ملسیزه کې د طالبانو له لومړي حکومت سره په اړیکو کې تیروتنه تکرار نکړي.
هند له خپلو پخوانیو او تیروتنو څخه زده کړه کړې ده. هغه مهال چې طالبان د مجاهدینو د حکومت له پرځېدو وروسته واکمن شول او هند له هغوی سره هیڅ ډول اړیکې نه لرل. خو روان کال په پیل کې هند د سیمې د استخباراتو د مشرانو د یوې غونډې کوربه و چې ازبکستان هم برخه پکې لرله. باسونه اوس پر افغانستان متمرکز دي. کله چې د تروریزم یا د سیمې د ثبات خبر راکېږي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ټولو تر زربین لاندې وي.
خغلی سهای زیاتوي چې افغانستان د هند نږدې او پخوانی ملګری هیواد دی چې نن له قحطۍ او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی او هند غواړي مرسته ورسره وکړي. سهای افغانستان ته د هند لخوا د غلې مرستې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې نوې ډیلی غواړي په افغانستان کې خپل حضور وساتي خو نه د سفیر په کچه. نو ځکه کابل ته یو ډیپلومات استولی څو له افغانستان سره د هند د مرستو چارې همغږي کړي. د نوموړي هندي شانون کې په باور تر اوسه څو هندي پلاوی افغانستان ته تللی دي خو دواړه خواوې نه غواړي چې په اړه تبلیغات وشي. د افغانستان د امنیتی وضعیت او اقتصادي پرمختګ په نوم لدی کانفرنس روسته د جولای په 28مه او 29مه د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه هم په تاشکند کې په پام کې ده چې به له شک د افغانستان مسایل به پکې مطرح شي. په دې سازمان کې افغانستان د څارونکو موقف لري.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لري تاسې غواګي د لوګر اوسیدونکو وای چې په هغه ولایت کې دی د عباسیانو د دورې د نوموتی قومندان ابو مسلم خراسانی زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورغوي. د روایتو پر بنسټ د ابو مسلم خراسانی زیارت د لوګر په برکی برق ولسوالی کې دی. په همدې حال کې د لوګر ځای چارواکو د خلکو غوښتنی پر ځای بولی او وای د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو آثارو د رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې وو.
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې دی د ابو مسلم خراسانی لرغونې زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1700 څخه تر 1550 زیږدیز کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د څلوزیو کلی اوسیدونکو فضل رحیم مشال راډیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
د ډیر قدیمی زیارت د تقریبا 1200 کلونو شاوخوا به کیږي کنه او دا چې د بخید نړیدو په حالت کې ده د غوښتنم د ته د جوړ کی یو څه او هتا یو کې د څنګه یو جماعت در سره د جماعت تقریبا د لویدلو په حالت کې ده نو غوښتنم دا ده چې دا جوړ کی نور ولاتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د ستازه جوړ شوی وي او دا په مغه زړه حالت باندې غوښتنم دا ده چې جوړ کی.
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوي جوړېدو وشغوري خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا ګمره کوشش کړی چې دمرم ساتل چې خراب شوی لوڅ کړی نه دا یو نور خراب شوی نه دا په دغه وضعیت باندې زه اوس خلک دومره خلکو ساتل نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کړي ان شاء الله کار په وکړ دا یو تاریخي ځای ده تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت خزینه او نارینه راتلل او دلته به ختمونه او خیراتونه کول خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتللی سی پنځه منه څلور منه وړه به راوړل دلته به پتیرې پخولي ارغستلې به پخول وریځې به پخولې خلک به راتللی ختمونه به کول اوس هغه شون بخی نسته د زیارت رنگ نور کړه فقط هم د خلک به سپینګری لار ارجونه به سپینګری اتل خلک وروتل مریضون وروتل
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی شي د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري. خونی وکه کوي چې پوتیر دول سيزو کې د ولایت د تاریخي آبادات رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیمول
او مونږه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي او ټول تبلیغات تاریخي ابيدي د غشي کوم باستاني سیم شي دي دا ټول د سبت کې راجستري کې او امید ان شاء الله چې نو ګر دي ابو مسلم خراساني دي تاریخي ابي تر څنګ موږ نور تاریخي ابيدي هم څنګه شي دي لازم ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنۍ دوه کې زیاته ونده درلوده د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قومندانانو څخه وو. نو موړې په فارسی او عربي ژبه پوره پوهیده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کړه.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 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 او
مشال ریته تاسو غوږی د ننګرهار اوسیدونکو وای افغانی بانک نوټونه ډیر زاړه شي چې لکبل د پلور او پیر پر مهال لستون سره مخامخ کیږي. د افغانستان بانک له چارواکو غواړي چې حل لار ورته پیدا کړي. بلخوا په ختیس کې د افغانستان بانک چارواکي وای چې د زړو افغاني او د چلخت رهي جوړه کړي ده او دا ستونزه به ډیر زر هوار کړي. نور تفصيل په دې رپورت کې اورو.
د تیر اوګدو کلونو رئیس په ننګرهار کې اکثره واړه بنګ نوټونه لکه سلګون 50 ګون شلګون او لزګون لاس پلاس کیږي چې کاغذي سولیدلې رنگي کم رنگ شوي او زیزه پلستر شوي وي. د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې اکثر وخت د پیر او پلور پر مهال د زړو بنګ نوټونو پر سر ناندري رامنځته کیږي. دوی وایي چې هټیوالو سره ناندري یوې خواته او کله چې له خصوصي بانکونو پیسې وباسي هغوی زاړه بنک نوټونه ورکوي، خو کله چې دوی بانکونو ته زاړه نوټونه وروړي هغوی ترې نه اخلي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي شفیق الله او نورګل مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دلته د بانک د لارې نه نور عام خلک مونږ ته زړې پیسې ډېرې زیاتې راوړي. زمونږ خو مشتریان دي، مونږ ترې نه قبله واخلو یا نه، خو چې مونږ بې په حوالو کې یا په همداسې چا ته ورکړو نو مونږ بیا ورسره ډېر لاس او ګرېوان یو، ځکه مونږ سره پرې خلک ډېر جنجالونه کوي. بیا په بازار کې بېرته هغه پیسې نه چلېږي، بانک ته ځي، بانک یې نه اخلي او خلکو ته یې ورکوي چې هغوی د کمه کوي.
زړې زیاتې دي، هېڅوک دوکانداران یې ولرکې هم نه اخلي، بې تفسیر راته بانکونه والا یې درکوي خو ته بیا ورکې نه اخلي. د نورو
بل لور ته په ختیځ کې د افغانستان بانک کارپوه تاج محمد تمکین وای د افغانستان بانک مرکزی دفتر د زړو بانک نوټونو د چلخ په موخه یو ترخه جوړه کړي او ټول خصوصي بانکونو صرافانو او متشبسینو ته یې لیګلی چې لمخې هغه ټول زاړه بانک نوټونه د چلن وړ دي چې په خوا بانکونو نه اخیستل او په بازارونو کې پرې راکړه ورکړه نه کېدله.
په دغه شکرونو کې چې د افغانستان بانک د مرکزی دفتر د ریاست دفتر لخوا په ټویټر نشر ته سپارل شوي یا زورونو دفاترو ته رالیږل شوي دي، په دې کې په ډېر واضحه توګه معلومیږي هغه بانک روټونه چې غیر مترقبه حوادثو له کبله شکل مکمل بدل شوی وي او یا هم څلوېښت سلنه نه کمه برخه تخریب شوي وي دغه په مندرسو کې راځي. علاوه له دې نه نور ټول بانک روټونه د چلش وړ دي که غربل ټیپ شوي وي یا د
په ننګرهار کې د صرافانو اتحادیې غړی روح الله لالپوروال د افغانستان بانک له نوې طرحې نه خوښ دی. هغه وایي چې افغاني بانک نوټونه دي تر هغې د چلخ وړ وګرځي سو پورې چې نوي بانک نوټونه نوي چاپ شوي.
مون خوشاله کو دی منی چې مونږ او د خلکو مسکی او زمونږ او د خصوصي بانکونو مسکی د غشتونځ ډیره پراخه شوی او افغانستان بانک ډیر په ځای د مواجهت او دقیق قدم واغسته او دغه هغه لوټنه چې بندرې شو د غیر قابل استفادی دغه لوټنه دغه کړ په نخه کړو. نو په دې ارتباط باندې د غشتونځ چې مخکې را بنځ شو هغه حل شو د پټګې دغه
په ختیس کې د افغانستان بانک د مسولینو د معلوماتو لمخي اوسنی بانک نوټونه په 2021 کال د حامد کرزی د موقت حکومت پر مهال چاپ شوی ول چې د پخوانیو افغاني بانک نوټونو زر افغاني په لسو افغاني تبادله شوی وي. تر هغې راوروسته د افغانستان بانک څو ځلې نوي بانک نوټونه چاپ کړل، خو د تیرو څو کلونو راهیسې نوي افغاني بانک نوټونه نه دي چاپ شوي او خلک په زړو افغانیو راکړه ورکړه کوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د میرمنو د حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې ساوث ایشیا پارتنرشپ پاکستان او اورت فاونډیشن په ګډه د پیښور له خبريالانو سره پرون یو غونډه کړې ده. په دې غونډه کې په دې خبرې شوې چې باید د زنانو او ماشومانو په اړه د خپل ریپورټینګ یا د خبر جوړولو پر وخت له داسو ټکو او جملو نه ډډه وشي چې د زنانو او یا د هغوی د کورنۍ د سپکاوي سبب ګرځي. دوی وایي چې باید داسې رپورټینګ وشي چې ټولو ته مساوي پاملرنه وشي او صنفي او د دوی حقوقونه هم خوندي شي. نور تفصیل د شبیر مجان په دې رپورټ کې ورو.
د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري سازمانونو اورت فاونډیشن او د ساوث ایشیا پارتنرشپ پاکستان د سوری لاندې د پیښور خبريالانو لپاره د جولای په 28مه یو غونډه وشوه چې په کې خبريالانو سره په دې موضوع خبرې اترې وشوې چې ګنې د زنانو او ماشومانو حواله سره د هغوی د مسلو په اړه خبر جوړولو او بیا د شایع کولو په وخت د داسې ټکو او جملو نه ډډه وکړي شي د کوم لوجه چې هغه زنانه یا اغیزمنه کورنۍ ته سنجو کښاله جوړې دي شي. دغه پروګرام تابعیا کوونکی د اورت فاونډیشن په پیښور کې وغړی عائشہ مشال لیډو ته په دې حق لوي.
موږ غواړو چې میډیا سره زموږ یو داشان ته فروټفل ډیسکشن وشي چې کوم کې موږ میډیا سره دا خبره شیر کوو چې کوم د فیمیل چې کوم ایشوز دي یا د ماشومان دي یا د شانتي ډېر نازکې مسلې وي چې موږ غواړو چې میډیا چې ده کنه هغه کې لک شانتي هغه سنفي بنیاد باندې چې ده ا رپورټینګ کوي کنه چې دې سره د چا عزت باندې چې ده کنه خراش ناراضي نو میډیا د وجه چې ده هغه د عزت ایشو زم بیا مخکیم جوړ شي او دې سره زموږ معاشره باندې یو نیگیټیو اثر راځي. نو موږ دا غواړو چې کوم میډیا ده هغه موږ سره لکشان تاونو کې ته عجیب ورډز نه یوز کوي چې څنګه یو خزه چې هغه خپل آشنا سره او تختیدله ډېر زیات فیمیل چې دي هغه کلم موږ سره خپل ایشو شیر کوي هغه ټول له پہله عمده وای چې مطلب دې کې زموږ نومره نشي دا چې ایکسپوز نشي.
په خبر کې د پښتو یو شخصي ټلو ویژن سره کارکونکي ځوان خبريال امین مشال وای چې باید ټول مطبوعاتي ادارې خپل ټول عملې له پدې اړه خبرتیا او تربيت ورکړي چې ځنې حساس موضوعات په د صحافت د اصول د چوکاټ دننه سرنګ رپورت کول وی او بیا مدیران یا ایډیټران هم په دې پوه کړی شي چې هغه به څنګه لیکي.
کله یو صحافي تربیت نه وی د سکرپټ د لیکلو په حق باندې لا کیس چلی نو په عدالت کې وی لا جرګه دغه فیصله نه وی کړي او په هغه باندې رپورت جوړ شي بغیر د اجازه نه نو ډیره زیاته مسله هم د غزنانه د لپاره جوړیږي او هم د هغه رپورټر یا د هغه صحافي د لپاره د سوک چې د واقعیا رپورٹ کئ.
دا زنانو د حقونو لپاره کارکونکي د غیر سرکاري سازمانونو د اخبارونو نه او پدې کې راچاپ شوی خبرونو ډېر ګلمن دي ښکاری وای چې ناسم ټکی د زنانو لپاره کارول کیږي. نو په خبر کې د اخبار سره کارکونکي خبريال محمد طيب دامنی چې جتر اخبارونو کې د دې خبرې پام نه ساتل کیږي د کم لوجه چې اغیزمنو کورنو یا زنانو ته هم او بیا ورسته خبريال یا مطبوعاتي ادارو ته هم قانوني او ټولنیز ستونزې جوړيږي.
صنفي تشدد باندې چې کم رپورټینګ کیږي د خزو او د سړو نو پدې کې خزو سره لګ امتیازي سلوک ساتلی شي. زمونږ په میډیا کې چې کم دی بیا خاص کر چې کم په ضلعو کې زمونږ خبرې اعلان دي نو هغه چې کله رپورټینګ کوي نو د حواله سره د ډیرو اخلاقیاتو نه هغه نوی خبر یا د هغه تربیت نوی شوی نو هغه داسې الفاظ استعمالي او داسې جملې استعمالي چې هغه رپورټینګ په بنیاد باندې بیا هغه فیملی هغه خاندان هغه خزو ته په معاشره کې ژوند ډیر ګران شي. د ماشومانو چا سره یو ماشومی سره زیاتی شي وي یا داسې نور څه تشدد شي وي تاسو به د ماشومی نوم نه لیکې کوم واړی وي یعنې د 13 کلونو عمر نه کم وي چې چونکه دغه خاندان ته رستو دغه نسو نقصانونه رسید خبر نه.
د دغه غیر سرکاري تنظیمونو په وینا دوی د خیبر پښتونخوا 15 ځلو کې دغه ډول تربیتونه پیل کړی دي او دغه ځلو کې چې کومه رستو پاتې یونین کونسل دي زیاتره همغال تبه دوی ځای خبري اعلان سره دغه ډول غونډه کوي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد وي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک انتی پورته کړي وي کلاشن کو زغړې تاچولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ.
مشال ته تاسو غواګي د هند یوې خزي چې کله پینځه اویا کاله پس په پاکستان کې خپل پخوانی کور ولید نو له خوشاله وژړل. رینا ورما او د هغې کورنۍ لا شاوخوا او هغه 1500 میلیونو کسانو څخه وو چې په 1900 اته اصل وختم کال کې د هند ویش پر مهال له پاکستان هند ته او له هند پاکستان ته مهاجر شول. په دې اړه عبدالحی کاکر د رويټرز اجانس دا یو له ویډیو رپورت جوړ کړی دی.
رینا ورما چې په 14 کلنۍ کې د کور پر شولې نو غمجن و او اوس چې 15 اویا کال وروسته د 15 نیوي کلونو په عمر کې هم دې کور ته ستنسو نو خلګو یې په ګلونو پاشلو هر کله وکړ.
تر اوږدې مودې پس خپل کور ته پراتلو ښه احساسوم. زما په خوانې خوب رښتیا شو. ټولو خلکو مې ملګرتیا وکړه.
رینا ورما په 1928 کال کې د هند تر تقسیم لږ وخت لمخه له پنډي شاره د هند غربي ریاست پونه ته کډه شوه. په 1928 کال کې برتانیا هندوستان پرېښود او په نتیجه کې د اکثریت مسلمانانو لپاره پاکستان جوړ شو. د هند تر ویشل کېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د مسلمانانو، هندوانو او سیکانو ترمنځ په نشتو کې تر 1 میلیون زیات کسان ووژل شو او شاوخوا 15 میلیونه یو بل هیواد ته مهاجر شول. رینا ورما له 14 راهیسی د پاکستان په پنډي ښار کې خپل هغه کور ته د تلو په هڅه کې و چې په کې خپوړي کړې وې خو ویزا ورته نه ترلاسه کېده. بل اخره ویزا ورکړه شوه او د جولای په شلمه نیټه د خپل په خوانی کور دید نصیب شو.
دلته پراتلو مې ګډوډ احساسات دي. ما تخپل کورنۍ ډیره زیاته را یادېږي. مونږ د مور او پلار په شمول اته کسان وو خو یوازې زه پکې ژوندی یم ځکه خو ټول را یادېږي. دا کور مې پلار په ډېر محنت جوړ کړی و.
په 2023 کال کې به د هند د تقسیم 15 اویا کال پوره شي خو پاکستان او هند لا هم یو بل ته د دشمن هیواد په سترګه ګوري. دغه دشمنی په دواړو هیوادونو کې لوی شمېر خلک له خپلو خپلوانو لرې ساتلي دي.
اب 75 سال ہو گئے پارٹیشن اور اب نئی ساری جنریشن ہے وہ بڑی ہو گئی. ایٹ
لیسٹ اس تک تقسیم پینزا بیا کالو شو یو بل نسل رالو شو دوی تا بای دمین پیغام بر کرشی چی پا مین سر اوسے جوانان حکومتو نا بدلولی شی دوانا گاونڈیان دینو پکار دا گڑ جون سر اوکڑی یو شان ثقافت لری او ٹول غواڑی سر اوینی.
اس کے بعد ایک جیسا کلچر ہے ایک جیسی چیزیں ہیں سب اور سب ملنا
چاہتے. رینا ورما د خپل کور د لیدو پر مهال یو مشهوره هندي سندره زمزمه کړه چې پکې د دې ل خپل کور او شاره د بیلتون کیسه نغښته ده.
اب ہم تو ہوئے پردیسی.
دا فلم ہنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مګلې زروا رکت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
cortometraggio va a Darling di Saim Sadiq.
मराठों के खिलाफ जाने वाला अहमद शाह ताली
दाहर से पमशाल राडिवी मुजला के
مشال لته تاسې غوږی د بلوچستان نېشنل ګوند بی ان پی مشر سردار اختر منګل وای د دې سوبې په زیارت اسمه کې د عملیاتو پر مهال وړل شوی کسان وسلوال نه بلکې هغه لا درکه شبي بلوچستان دي چې سمودا وړاندې ل کورونو اوچت کړل شوی ول او کورنۍ یې د لا درکه کېدو پر ضد رپورټونه هم درج کړی دي. د موړی د جولای پر 28مه له مشال لور سره په خبر کې ویل چې حکومت او ریاست دي د دې پیښې د پلټنو لپاره خپل واک عدالتي کمیشن جوړ کړی. نور حال لمن ورشاناو
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وای د دې صوبې په زیارت سیمه کې د عملیاتو پر مهال وجل شوی کسان وسلوال نه بلکې هغه لا درکه شوی بلوچستان دي چې سمود وړاندې له کورونو اوچت کړل شوی وو او کورنیو یې د لا درکه کېدو پر ضد رپورټونه هم درج کړی دي. نو موړی د جولای په 28مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت او ریاست دې د پیښې د پلټنو لپاره خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ کړي.
اگر حکومت کہتی ہے کہ میرا موقف یا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ میرا موقف صحیح ہے
کہ حکومت او اسٹیبلشمنٹ دا گرنی چې د دوی موقف سم دی نو یو عدالتی کمیشن دی جوړ کړی چې د وجلسو کسانو د ټولو تفصیلاتو جاج واخلي. د دوی له کورنۍ پښتنې وکړي او دا معلومه کړي چې په زوره د دوی د لا درک کولو خلاف رپورټونه درسوي او کنه، یا دا ثابت کړي چې دوی کله له وسوال سره ملګری سول. موږ دا توقو نه لرو چې د دې کمیشن د ریپورت په نتیجه کې به د خلکو په لا درک کولو کې ککړو کسانو یا ادارو ته سزا ورکړل شي، خو لږ تر لږه دا به ثابته شي چې پر وژل شوو کسانو کوم تورن لګول کیږي هغه ناسم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 10مه د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګاو په کوټه کې وی خبري غونډه ته ویل په زیارت سیمه کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجل شو وسلوالو کې هغه 15 تنه هم دي چې د لادرکو بلوچانو په فهرست کې شامل دي. د بلوچستان په زیارت سیمه کې امنیتي ځواکونو د عملیات وروسته له هغه وکړل چې د جولای په 14مه په یاد سیمه کې د تختول شوی پوځي افسر کرنل لایق بیگ مرزا مړ وموندل شو. امنیتي ځواکونو په خبر کړي بیان کې ویل چې وجل شوی افسر د جولای په 12مه ماسکوتن محل له زیارته تختول شوی وو. بلوچ بلتون پالی وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د کرنل بیگ مرزا د تختول او وجنې ذمہواری منلې. د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګاو د خبري غونډې پر مهال ویل په زیارت کې وجل شو وسلوالو کې د لادرکو بلوچان په فهرست کې شامل کسان دا ثابتوي چې زیاتره بلوچان لادرکه شوي نه بلکې په خپل خوخه د بلوچ وسلوالو په ډلو کې شامل شوي دي.
د لادرکو خلکو په معاملې کې د بلوچستان حکومت د دریز لري چې د ریاستي ادارو سره په همکارۍ باندې د خوشی کولو لپاره هڅه کوي. خود لادرکو کسانو په فهرستونو کې داسې کسان هم شته چې د ملک خلاف په ترګر بدونو کې ککړ وي، نو په کار راځي په حقيقي توګه د لادرکو شو کسانو او په بلوچ وسلوالو ډلو کې شامل شو کسانو کې فرق وکړل شي.
بلخوا د لادرکو بلوچانو د مندلو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د جولای په 15مه له مشال ریډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د دوی د سازمان د شمیرو او اسنادو سره سم له 2000 کال څخه بیا د 2022 کال پورې تر 450000 څخه زیات خلک ورک شوي دي. پاکستان کې د خلکو په زور د لادرکه کولو تورونه اکثر په پوځ او امنیتي ادارو لګول کیږي، خو پوځ وخت په وخت دا تورونه رد کړي دي. بلخوا په بلوچستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی مرستيال مشر طاهر حبیب ایڈوکیټ د جولای په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د لادرکو کسانو کرش مېر معلوم نه دي، خو د 2018 کال راهیسې تر اوسه خواو شاد 2000 لادرکو بلوچستانو مړی مندل شوې دي. نو موړی وايي حکومت د دې مسلې د غلي کولو پر ځای د حل لپاره یو خپلواک کمیشن جوړ کړی.
نو یو سپیس د دوه درې چینلان دی، وایس اف امریکا دی، استی مشال دی، دوه درې دا چینلز دا ایشوز کور کوي. نو ریڅو خبر نه کوي دا ایشوز باندې. موږ مین میډیا کې پرنٹ میډیا دی کې الکترونیک میډیا دی، پاکستان کې پابندی دی. نو چا لګولې دی پابندی؟ سټیټس نه وړي چې دوی سرکښنی او کمیشن کې هم انټرسټډ نه دی. هغه کمیشن د جوړ سوې دی لا درک کسان والا، دا خو یو کنټرولډ کمیشن دی. هغه خو نو موږ خپل اول ایرنګس کې 4 سی پی بایکاټ کړو، موږ هغه پروسیډنګس ته نه ځو.
د لادراکو کسانو د قضیو سیړلو لپاره یاد حکومتي کمیشن په 2011 کال کې جوړ کړل شوی چې مشر یې د سپریم کورټ یو پخوانی جج جسټس جاوید اقبال کوي. د کمیشن د 2022 کال د مارچ میاشت په یو ریپورت کې ویلی وو چې تر دغه وخت ورسره د لادراکۍ 8415 پیښې ثبت شوې دي چې له هغوی یې 6113 ورکو کسانو قضیې هواری کړې دي.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار پورز له مشال رادیو نه